द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بیورز کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 20 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ساسو قربانیو زمونږه شهید
او ز مجاهد جواد
دا خبری خبرونه تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پوزو ملیشی امنیتی څار لاندې د پاکستان کړکچنې صوبې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو د ورستی برید په اړه د معلومو کسانو پر ضد رپورت درج کړی دی اخوا د صوبې چارواکو سنیټ ته ویلي چې واک اختیار نه لري
د فیډرل ګورنمنت نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له پوره اختیار راکړو نو موږ به د ریزلټ ترکو موږ سره پوره اختیار نشته دی نو کمیټې په دې باندې ډېرې زیاتې پرسپشنز وموکو او دا هغه په دغه کې د یو سب کمیټي اوس جوړ کړی چې کوم باغ ته چیزی فیکټ فائنډینګ د پاره
د اسلام آباد یو عدالت د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف ګوند ته په ښار کې د راتلونکو غونډې اجازه نه ورکوي د واکمن مسلم لیگ نون ډلې یو غړی وایي د کرکټ په خوانی ستوري عمران خان عدالتي فیصله نه مني
تو آج کے فیصلے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو للکارا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے اور اسی لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت
دا ہائی کورٹ دا پریکٹ سخا انکار وکلو او پسخندیا پا وہ وحالیم
د سوری یا شام د کړکچنې سیمې راقینه د مذهبي توندلارې ډلې دایښت ممکنه حملو د مخنیوي لپاره امریکا او غربي ائتلافي هیوادونه پلانونه جوړوي
سرټی کې تاسو واوریدل وز خواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د ترهګرۍ ځپلي بلوچستان صوبا د کورنیو چارو سکرتر د سینټ کمیټې ته ویلي چې د صوبې حکومتي انتظامیه صوبا کې د رواني ترهګرو پیښو د مخنیوي او په صوبا کې د امنیت ټینګولو توان نه لري د بشري حقوقو په تړاو د پاکستان سینټ کمیټې بلوچستان کې د ترهګرۍ په حملو اندېښنې ښودلې د کمیټې یوې میرمنې غړې ستاره یاز ډیوه راډیو ته ویلي چې صوبایي سیکټر کمیټې خبر کړي چې د ځانمرګ بریدونو مخنیولو لپاره د دوی سره هیڅ لاره نشته
د امریکا دفاع وزارت ویلي د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د القاعده ډلې دوه مهم غړي فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وژل شوي دي په ورته وخت کې د کونړ سیمه ییزو چارواکو د دې ولایت په غاجا باد ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د برید ترسره کېدو پخلی وکړ خو د القاعده شبکې د دوه مهمو غړو د وژل کېدو په اړه هیڅ نه دي ویلي د چارواکو په وینا د کونړ ولایت د غاجا باد ولسوالۍ اړوند سیمه کې په ترسره شوي هوایي برید کې شپږ ویشت وسلوال مخالفین چې دوه تنه پکې عربان هم شامل دي وژل شوي دي د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي ټولې هغه ترهګرې ډلې چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي د هغوی له منځه وړل د نړۍ د هیوادونو له ګډو مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي حقمل روان نور حال درکوي
د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم د وجل شوی دو القاعده مشرانو پاړه لا ډی وی سره په خبرو کې څه ونه ویل خو دا یو منل چې درې ورځې وړاندې د کونړ غزی آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ائتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې چې شپږ ویشت تنه وسلوال مخالفین وجل شوي وو دوه یې عربان دي په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش په کونړ ولایت کې د القاعده شبکې د دوو مشرانو د وژل کېدو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
د اسلام آباد ستری محکمې یا های کورټ د یو امر د لارې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډله د نومبر د میاشتې په دویمه نیټه د اسلام آباد ښار بندولو څخه منع کړې ده. عدالت د رواني میاشتې په یو دیرشمه نیټه عمران خان په خپله د حاضرېدو هم ویلي دي. عدالت د اسلام آباد ضلعي انتظامیه ته هم ویلي چې په دویم نومبر دې په سړکونو کانټینري ونه درول شي. دغه پریکړه د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز اورولې ده. عدالت ته د عامو خلکو لخوا غوښتنه شوې وه چې عمران خان دې د ښار بندولو څخه ودروي. جسټس شوکت عزیز صدیقي د څلورو خواستونو په اورېدنه کې ویلي په دویم نومبر د پی ټی آی د احتجاج په ورځ نه څوک په سړکونو کانټینرونه ایښودی شي او نه څوک سړکونه بندولی شي. د رسنیو تر مخه عدالتي امر کې پی ټی آی او حکومت د اسلام آباد نه بندولو تر څنګ ویل شوي چې د احتجاج په نوم د یو عام وګړي د حقونو شوکولو اجازه نه ده ورکړل شوې. عدالت ویلي مظاهره کول د هرې سیاسي ډلې حق دی، ولې چاته د ښار ګیرولو اجازه نشي ورکولی. عدالت ویلي د احتجاج په ورځ به ښوونځي، روغتونونه او تجارتي مرکزونه خلاص وي. بلخوا د پاکستان خیبر پختونخوا ډیر سیمه کې یو بل د غیرت په نوم وژنه شوې ده چې یو کورنۍ خپل لور وژلې ده. په دې حق لا تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین په خپل راپور کې.
د خیبر پختونخوا په بردیر ضلع شیرینګل تحصیل ډوګدره سیمه کې دا پیښه هغه وخت را میاسته شوه کله چې مقامی اوسیدونکو دوه د تر لونه د سکار د پاره بهر تللې وي. معلومات وایي چې کله دغه جنکه واپس خپل کور ته راغله نو د کور خلکو یو جنې د غیرت په نوم حلال کړه او د هغې د تر لور په تختیدو کې کامیاب شوه. په شیرینګل تحصیل کې مقامی پولیس د غیرت په نوم د دغه پیښې تصدیق وکړو.
ډوګدره کې د غیرت په نوم باندې یو جنې را لکړې و دي
غیرت او عزت په نوم یو هلک او جنې وجلی شي وو، خو په مطبوعاتو کې دغه خبر مخې ته نه راغلی. دا پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د پاکستان پارلیمان په ګډه توګه د غیرت او عزت په نوم د وجنې په ضد قانون هم منظور کړی دی چې پکې د خپل خپلوانو د ماب کولو باوجود د ککړو ملزمانو د پاره عمر قید لازمی ګرځولې شوې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
له داعش څخه د موسل خردنی ولو عملیات کڅ هم پر مخ روان دي، خو یو شمیرنی شاهدان وایي چې داعش ملکی وګړي له کلیو باندې راټولوي او د ځان د سپر په بڼه ترې کار اخلي. د عراقي پوستر مشیلاندی په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله د موسل په جنوب، ختیز او شمال کې یو شمیر کلی نیول شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې تر دې مهاله د موسل د شاوخوا کلیو نه تر 100,000 زیات ملکي وګړي له خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ شوي دي. د بشر د حقونو د څار ډلې اندېښنه څرګنده کړې ده چې کوردي ځواکونو چې د موسل د عملیاتو مهمه برخه جوړوي یو شمیر هغه سړي او تنکي ځوانان نیولي دي چې له موسل څخه د وتلو په حال کې وه.
ترکیه کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا کې د لاس درلودلو په تړاو نن ترکیه چارواکو د هوایي ځواک 3 پیلوټان نیولی دي. د ترکیه حکومتي رسنۍ وایي چې 15 تنه پیلوټان د لټون عملیات پر مهال د هیواد بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي دي. په دغو کسانو تور لګېدلی چې امریکا کې میشت ترک فت الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. د ترکیه حکومت د دغې کودتا په شا د ګولن لاس دخیل بلي. ترکیه کې د کودتا هڅې څخه وروسته تر دا د مشاوخوا 1,00,000 پوځي، پولیس، عسکر، د عدلیې او د دې ترڅنګ د تعلیمي څانګې کارکوونکي د خپل دندې څخه لرې کړل شوي دي او همداشان 10,000 نور د حکومت لخوا نیول شوي دي.
دوو یزیدی میرمنو ته د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف په نامه جایزه د هغوی د فکر او بیان د ازادۍ په نامه ورکړل شوه. نادیا مراد او لامش بشار له هغو زرګونو یزیدی میرمنو څخه دي چې په 2014 میلادي کال کې داعش برمته کړې وي او د جنسي غلامانو په توګه یې ساتلې وي. دغه دواړه میرمنې د نورو هغو یزیدی میرمنو د ژغورنې د تحریک مشري کوي چې دا مهال هم د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې لا پاتې دي. دوی همدارنګه په ډله ییزه توګه د یزیدانو د وژل کېدو پر ضد هم خپل غږ پورته کړی. اندري سخروف د پخواني شوروي اتحاد پر مهال یو مخالف ساینس پوه و چې په 1990 میلادي کال کې عمر د د په نوم ایوارد یا جایزه هر کال هغه چاته ورکول کیږي چې د بشري حقونو د دفاع لپاره راولاړ شوی وي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوری غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ د تورپوستو امریکایانو سره د مرستې لپاره د یو شمېر اقتصادي تدابیرو وړاندیز کړی دی. که څه هم د ټاکنو د لومړنیو پایلو څخه څرګندیږي چې د دوی اکثره یې د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلنټن ملاتړ کوي، ټرمپ په شمالي کیرولانا کې د خپلو خبرو پر مهال یو شمېر داسې پلانونه اعلان کړل چې په ترڅ کې به یې تورپوستي امریکایي سوداګر وکولی شي قرضې ترلاسه کړي. ټرمپ دغه خبرې په داسې یوې غونډه کې وکړه چې غوڅ اکثریت یې سپین پوستي وه. ده وویل چې زیات افریقایي امریکایان یا تورپوستي امریکایان له نظره غورځېدلي دي. تر دې خبرو مخکې ټرمپ په واشنگټن کې د خپل نوي جوړ شوي هوټل د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و، خو کلنټن پرې نیوکه وکړه چې ټرمپ له کمپاین څخه زیات خپلې سوداګرۍ ته پاملرنه کوي.
داعش په رقه کې راغونډېدل پیل کړي دي او دا امکان څرګندېږي چې هغوی د هماغه ځای څخه خپلو ترهګرو بریدونو ته پیل ورکړي. امریکا او د لویدیځ ایتلافیان به په راتلونکو څو اونیو کې دې لور ته پام واوړي. د امریکې او لویدیځ چارواکي وایي تل یې دغه فکر کړی چې د ترهګرۍ ډلې داعش قوي مرکز رقه پاکولو ته اړتیا لري، خو دوی ویلي د دغو عملیاتو د پرمختګ پریکړه څو ورځې وړاندې مخې ته راغلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
بلکو مسکین و او پلار یې مسکین و، یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
د امریکا غږ ډیوه ده او اوس هم زو د خبرونې لومړی راپور ده. د لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وردل، د پوځ او ملیشیا امنیتي څار لاندې د پاکستان کړکیچنې صوبې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو د وروستي برید په اړه د نامعلومو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. په کوټه کې د دوشنبې د ورځې په برید کې لږ تر لږه 16 پولیس وژل شوي وو او 120 نور ژوبل شوي دي. دا مهال په سیمه کې زمونږ خبریال حمید سمسور د ټلیفون په کرخه دی را سره. په دې اړه راپور لرو او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې حکومت په دې اړه څه پریکړې کړې دي او تازه حال څه دی. نور د حمید سمسور په راپور کې.
د کوټې په هسپتالونو کې د پولیسو د کالج په پیښه کې وسلو ته نږدې ټپیان سوي کسان بستر دي. له دوی څخه یوه وایس اف امریکا ډی ویډیو ټلویزیون ته وویل چې دی احتجاج کوي.
کچھ بھی نہیں ملا کو یہ سرکاری معاملات میں، ہمیں اپنے یہ لیڈی بہنوں نے جو کچھ دیا ہے، کچھ بھائیوں نے امداد دیا ہے اور سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. ہمارا پوری امداد کرے، ہم جو بھی زخمی ہوئے ہیں ہم کو پوری طرح اسپتال میں علاج معالجے کے لیے سب کچھ کرے.
سنرا کول کجی د سرکار لوری نور خوندی ورونه راجی لمشر مرسته کوي. حکومت ایسی کومک لمشر نه دی کړی. حکومت دی په هسپتال کې زموږ بشپړه مرسته وکړي او چې کوم ټپیان سوي دي د ټولو ټپیان سوي دي علاج وکړي. یو بل ټپي سوي پولیس بیا وویل چې د دوی ټوله سامان هلته په کالج کې وسوځول سو، نو هم له دغه کبله اوس دوی په هسپتال کې هیڅ نه لري. پولیس دا پښتانه هم کوي چې کله د ستمبر پر شپږمه باندې د دوی پاسینګ اوټ پریټ وسو او لاغه وروسته بیا د یوې میاشتې لپاره د سیټي تربیه هم ترسره کړله. لموره موروسته دوی ټول خپل خپل ضلع ته ولاړل، بیا یې ولې دوی را وغوښتل. دا اطلاع رااله چې د پولیسو مرستیال انسپکټر جرنل د ایوب کروشی له لوري زبانی امر وو چې بیرته دی راسي. بیا څو ورځې دلته تیرې شوې و موږ ته هیڅ درک نه وو. چا به ویل چې درنې ته ځو، چا به څه ویل. نه یوازې پولیس بلکې د دوی کورنۍ هم له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دا خبره دې په ډاګه سي چې دوی څه ته راغوښتي وو. د پولیسو د روزنې په کالج کې په دغه پیښه کې چې په دوشپې ته وژل سوو کې 2 د مکران ډیویژن د تربت پنجګور کیچ 90 بیا پښتانه دي چې په دوی کې د کل عبدالله، کلا سیف الله، پشین، لورلایی، هرنایی، کوټه، او یو فوجي کمانډور روحلا د چارسدی د شبي قدر او بل بیا د آزاد کشمیر وو. پر خپل سیمو کې د دوی د فاتحې لړۍ دوام لري. نن په درېیمه ورځ باندې هم د کوټې په یو شمیر سیمو کې زیات شمیر تجارتي مرکزونه تړل سوي وو. پیزا غمجنه والا په سکولونو کې د ماشومانو شمیره هم کمه لیدل کېدله. دلته په کوټه کې د اپیکس کمیټې غونډه وسوله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د لوړې کچې د کمیټې د غونډې مشري وکړله. د بلوچستان کور کمانډر هم په دغه غونډه کې موجود وو. دوی د پولیسو د کالج د پیش لپاره د لوړې کچې د پلټنو لپاره د کمیسون منظوري ورکړله. د لوړې کچې کمیټې دغه پریکړه هم وکړله چې و پولیسو ته به د پوځ له لوري تربیه ورکول کېږي چې د دوی په ښه توګه باندې روزانه وسي. صوبایي حکومت تر دې له مخه د دغې پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو اس اس پي انویسټیګیشن اعزاز احمد ګورایا په مشرۍ کې یوه ډله هم په کار اچولې ده. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چمویل چې د پنجاب ترانزیک ایجنسی به هم له دوی سره مرسته کوي او ډیر زر به و حکومت ته خپل راپورټ وړاندې کوي. و بل پلو ته بیا د کوټې د پولیسو د کالج د برید قضیه نن د سریاب د پولیسو ایس ایچ او خلیل احمد بوکټي په مودیت کې ثبت کړل سوله. په دغه قضیه کې څلور لاسیز بمونه، دوه کلاشینکوپا، یو ځان الوزونکی جاکټ، د چاودنې له ځای څخه دوی ترلاسه کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری ډیو ټلویزیون، کوټا.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د دیو رادیو خبری خبرونه ته غواګیز قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه کې به نور راپورونه لرو، موضوعات بلرو چې تاسو ته وړاندې کوو. دا محل چې کوم راپور لرو هغه هم د کوټې پیښې په تړاو دی چې پاکستان کې د ترهګری ځپلي بلوچستان صوبې د کورنیو چارو سیکرټر د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې د صوبې حکومتي انتظامیه صوبې کې د روانې ترهګرو پیښو د مخنیوي او په صوبې کې امنیت ټینګولو توان نه لري. د دې تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیو رادیو خبریال پیر ولچا په خپل راپور کې.
د صوبې د امنیت اهم ذمہوار داخله چارو صوبایي سکرتر ویلي چې دا بده پیښه ځکه رامنځته شوې ده چې دوی بی اختیار دي. د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په وړاندې د کوټې هسپتال او پولیس تربیتي مرکز حملو په اړه بریفینګ کې د داخله چارو سکرتر ویلي چې حکومت لپاره خودکش حملو مخه نیول ممکن نه دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د قائمه کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې دوی ته په دې خبره ډیره حیرانتیا وشوه کله چې د داخله چارو سکرتر د خپل بې وسۍ اظهار وکړ.
خو خپل هم دغه خبره وکړله چې موږ خپل پوره کوشش کوو، خو دا زموږ اختیار کې نه دی. دا ډېر زیات دی، خو هغه خپل دا خبره هم وکړله چې ما سره اختیار نشته. نو اوس دا موږ ته ونه وایي چې اختیار چا سره دی، خو هغه دا وایي چې ما سره اختیار نشته، ما له اختیار راکړي نه زه به بیا حکومت د فیډرل ګورنمنټ نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له پوره اختیار راکړي نو موږ به له ریزلټ ترکو، موږ سره پوره اختیار نشته. نو کمیټې په دې باندې ډېرې زیاتې کوشچنز وموکو او د هغې په ډګر کې د یو سب کمیټې اوس جوړه کړه چې کوم به هغه ته کیزي فیکټ فاینډینګ دپاره.
د قائمه کمیټې مشر نسرین جلیل وینا و چې د مخکې نه د اطلاع باوجود حکومت د پولیسو په تربیتي مرکز باندې د حملې مخه ولیونه نیولې شوه. او بلوچ ملتپاله مشر سینیټر جانزیب جمال دینی سوال راپورته کړی دی چې اخر تر کله پورې به د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان اولس د ترهګرۍ د واقعاتو ښکار کیږي. که څه هم د داخله چارو سکرتر د قائمه کمیټې په وړاندې هغه قوتونه نه دي په ډاګه کړي کوم چې دوی د خپلو اختیاراتو په لار کې یو خنډ ګڼي، خو ناکیدین وایي چې د ده اشاره په دغه ناکلار ایالت کې د ډېر وخت راهسې د پاکستان د فوج موجودګي او د دوی د کردار اړخته وه. داخله چارو سکرتر دا پخلی هم کړی دی چې د کال 2011 راهسې د صوبې د 25 ضلعو نه 900 یو کم دېرش مسخ شوي مړي موندلې شوي دي، او زیاته کړي چې په صوبه کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې تر اوسه پورې 2048 امنیتي سرتېري او 1025 عام وګړي مړه شوي دي. بلوچستان او بیا په خصوصي توګه کوټه ښار د ډېر وخت راهسې د فوج د څارنې لاندې دي، او د پاکستان ستره محکمه په صوبه کې د بلوچ ملتپاله تنانو د بیدرکه کېدلو ذمهوار فوزي استخباراتي ادارې ګرځوي. د پولیس په تربیتي مرکز شوې حمله کوټه ښار کې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې دویمه لویه ترهګره حمله ده چې پکې خوښه 15 تنان وجلې شوې دي. او دې نړواندې کوټه هسپتال کې شوې ترهګره حمله کې د 500 نه زیات وکیلانو په شمول 3 تنان وجلې شوي وو. مخالف سیاسی گوندونه او د بشری حقوقو تنظیمونه د فوج د موجودګی با وجود کوټه کې پر لپسی د ترهګری د پیخورا منسته کېدل د امنیتی ادارو ناکامی بلی. د پاکستان په کچه د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د کوټه پولیس تربیتی مرکز باندې حمله د حکومت لخوا ترهګری په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې ناکامی بللې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د تنظیم یو کارمند کامران عارف په دې معامله صدا سوای
نو مونږ چې کوم دې باره کې حکومت اقدام اوچت کړی وو دا دغه ټروریزم ختمولو دپاره نو دې مطلب دا دی چې په هغې باندې نظر ثانی پکار ده او دغه مونږ حکومت نه دغه کړی دی تجویز کړی ده چې هغه یو نظر ثانی وکړي په دا کوم اکشن پلان چې زمونږ دی هغه زمونږ په نظر کې دا داسې کارآمد نه دی.
پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوہ ریڈیو اسلام آباد.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو او په تیرو راپورونو کې واورېدل د پوځ ملیشي امنیتي څار لاندې د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو د وروستي برید په اړه د نامعلومو کسانو پر ضد راپورټ درج کړی او اخوا د صوبې چارواکو سینیټ ته ویلي چې واک او اختیار نه لري. د دوشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د پولیسو په یو روزنیز مرکز ترسره شوی و لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي وو او 140 نور ژوبل شوي وو. دا مهال په سیمه کې د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي د ټلیفون په کرخه دی. سرحدي صاحب که د ما غږ اوري د دغه پیښې په اړه ولسی غبرګونونه څه ډول دي؟
هو دغه کوم پیښه چې وسوله د دغه پیښې باندې چې دغه وخت اوس هم د سیمې ولس کوم دی هغه ډېر زیات غم او درویر لاندې دی. دلته چې دی که څه په کلابلاته اته جنازې راوړل شولې پشین ته هم یوه جنازه وروړل شوله دغه رقم لورنۍ ته هم ورسول شول او بیا بلوچي کې نسیمې چې بیا هلته هم بیا بلوچ داسې جنازې ورسول شوې دغه سیمې ته. خو دلته اکثر لیدل کېدل خلک چې وو په آسیا او تتلل او د عوامي نېشنل ګوند چې کوم صوبایي مشر دی د صوبا خیبر پښتونخوا افتخار حسین هغه هم دلته راغلی و په چمن کې نن د پاتیه مراسمو ترسره کړل د خلکو کورونو تتلی. دغه رقم دلته چې کوم عام مدني ټولنې دي هغه هم نن احتجاجونه وکړل. دغه رقم یو احتجاج چې دلته په چمن سره جو ښارګوټي کې دغه د مدني ټولنې کوم فعالین چې دغه ته ترسره کړی بیا په پښین کې هم دغه رقم مدني ټولنې کوم فعالین هغه راوتلي وو او دغه پیښې په ضد ډېر سخت خپل غبرګون ښکاره کوي. هغه دا غوښتنه کوله چې دغه پیښې کې کوم عاملین ککړي دي هغه په ضد ژر پوره تور کاروای وکړل شي. ولې دا دای چې پیښه د سې دای چې ناڅاپه پیښه د سې هغه نه یوازې د سیمې کوم پښتانه بلکې بلوچي کوم خلک دي هغه هم ټول زیات ژر سره مخامخ کړ دغه پیښې او دوی پر حکومت ورته دغه دړکې هم ورکولې که چیرې حکومت دغه پیښه کې ککړ عاملین چې کوم دي هغه نه ونیول نو دوی به په نور سخت احتجاج هم لاس پورې کړي. او دلته دغه کوم مړه شوي د پولیسو کوم چارواکي چې دغه کورنیان هم د حکومت دغه غوښتنه کوي دایې دا کوم د دې تربیه عمل شو هغه تر سره سو پرسو او بیا دې راو بلل سو او اوس کوم ژوندې پاتې شوی کې د پولیس چارواکي دا هغه یو کیسه داسې خبرې کوي چې هغه خبرې هم پر دغه د سکیورټي دغه سیل د پولیس ټریننګ د تربیه کوم روزنې کوم مرکز کې د سکیورټي باندې ګوت پورته کیږي او نور چې دلته کوم د دې په حال کې دلته پاتې کړل شوی پر دې باندې هم د چارواکو یو کیسه ناکامي په دغه ښکار کیږي. دایې معلومیږي دغه کورنیان د خبرو سره دغه کار سړي دغه خلک دغه کوم پولیس چارواکي کوم د روزنې په مرکز کې دلته شول شوي وو هغه د دغه پیښې دپاره به قاعده دلته شول شوي وو. په دغه ځای کې کورنیان هم دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. بلې لور ته د کوم صوبایي حکومت دی هغه دا دعوی کوي بالکل موږ د پلټنو کو موږ لپاره کمیشن جوړو خو تر اوسه پورې هغه کوم کمیشن اعلان کړی دی دغه مشر تر اوسه پر نه دی ټاکل شوی دی په دغه پیښې پلټنو کوي.
او سرحدي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکول او د تاسو په تیرو راپورونو کې هم دغه ټکی راغلی ده چې د پولیسو دغه روزنیز مرکز پر رسختۍ و دا مهال څوک نه وو او یو دم دا خلک راغوښتل کیږي په دغه مرکز کې. آیا تاسو په سیمه کې توانېدلی سئ له کوم چارواکي سره وغږیږئ چې دلیل څه وو چې دا خلک بیرته دغسې ځانګړې ورځ باندې راغوښتل کیږي او راټولیږي د څه لپاره یې دا ځوانان بیرته بیا راغوښتي وه؟
او د دلته چې کوم چارواکي دي هغه سیستم دغه مسولین دي هغه تر اوسه پورې دغه خبره منلو ته تیار نه دي، نه پر دې باندې دي چې کوم خبرګون مخته راغلي دي. دغه کوم چې د روزنې په مرکز کې د تر دې لاندې کوم د پولیس چارواکي هغه دا وایي چې زموږ څخه یو کال ټریننګ پراس، زموږ یو کال تربیه پراس، موږ به خپل کورونو ته رالو. اوس بیا دلته په ایالت کې داسې څه کوم یو احتجاج داسې هم نه لیدل کېدو چې آیا د دې لپاره به دوی دلته راګرځېدلي. یو محرم و، د محرم چټیانې هم دغه خلکو تر سره کړلې. دا بل دې خبره چې تربیه لاندې کوم کیډیډ یا کوم چارواکي هغه سجدي دا رقم په داسې حالاتو کې ډیوټي هم نه اخیستل کېږي. هغه یوازې بیا دي کوم سرکاري ودانۍ پر هغه باندې درول کېږي. اوس که یو احتجاج د احتجاج مخ نیولو دپاره هم دغه په کار نه راوتل کېږي. دا هغه خبرې دي چې دغه د مړو کوم کورنیان چې د هغه راپورته کوي، بیا د کوم دغه پیښې عیني شاهدین دي هغه دغه خبرې کوي، هغه به سریعام دغه خبرې کوي، هغه په ډاګه دغه خبرې کوي. موږ چې په دغه روزین په مرکز کې کوم وخت پاتې کړل شو، موږ ته دا ویل شوي چې په بلب نه لګوي، موږ ته دا ویل شوي اوس به د شپې دی په خپل ځای کې دننه پاتې کېږي. بیا دې دا ورته وایي د کوچ ښار په کوم شاخوا چې کوم د تربیې د اخیستون چې کوم ولس هغه دلته په دغه ځای کې هم راغوستل شوي، هغه ته دا ویل شوي ماښام کور ته ولاړ شي.
او سرحدي صاحب اوبخي چې تاسو
دغه خلکو په ځینو کې راچولي وي پر دغه ځای باندې کوم برید کېږي.
بلې اوبخي د تاسو خبره که قطع کوم، په کوټه کې دا لومړی ځل نه ده، دا لومړی ځل نه ده چې دغه سي خطرناکې پیښې د ترهګرو لخوا ترسره کیږي. فقط کابو دوه میاشتې د مخه بله ستره ترهګریزه حمله کې ډېر زیات مرګ ژوبله رامنځته شوله، حتی د 500 زیات وکیلان په هغې کې مړه شول. آیا امنیتي چارواکي په سیمه کې په دې اړه خپله ګناه مني، هغه خپله نیمګړتیا مني چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې د دغو خلکو لپاره کافي امنیت خوندي کړي، که څنګه؟
خبره ده چې کوم پیښه وسوه پر اتم اګست باندې د وکیلانو کوم پیښه وسول، هغه د پاره حکومت کوم کمیشن جوړ کړي، کوم جوډیشل کمیشن یې جوړ کړي، دغه مشر هم یو جج وټاکو. خو د وکیلان او ججان چې د حکومت کوم د پلټنو پرېکړه چې دغه سره اتفاق نه وکړ، نه دغه خبره منل ومنل، او عدالت چې وو سپریم کورټ خپل ځان ته کمیشن جوړ کړي چې دغه مشر یې قاضي فیضی صاحب یو جج صاحب تعلق هم د بلوچستان او هم د پښتني سیمې د پښتون سره وو، هغه دغه کمیشن مشر وټاکي چې هغه ته دغه حکم ورکړل شو. تر په ټیک یو میاشت کې د دې پلټنې د سر ته رسوي، او د دې کم عاملین دي هغه به تشکر کوي چې دغه پیښه کې کم خلکو کمزوري ښکار کړې ده. او د حکومت کوم پلټنې چې دغه پیښه په حق له هم د اوس تعداد نن هم د ایالتي حکومت کوم ویان چې نور الحق کاکل هغه هم دغه اوس ماښام یو خبري کانفرنس دا خبره وکړه چې بالکل مرضي لپاره کمیشن جوړو، او هغه کمیشن مشر دوست په نظر ټاکل شوی. بیا د پروسس کوم مشر دی ای جی هغه د پیښه په هغه ماښام دا خبره وکړه چې بالکل ما دلته یو ډی ای جی ټاکلی دی، ډی ای جی به دا پلټنې کوي. دا خلک شته پاره ته راوغوښتل شول، دا خلک وایي دلته پاته کړل شول. او غټه خبره دا ده دلته دومره پلوی تعداد د ورځې په مرکز کې چارواکي پاتې کیږي، او دغه د سکیورټي لپاره یو کس ولاړ وي، هغه بالا په برج کې ولاړ وي، هغه دا ټول خوندي کوي، او نور څنګه دلته پاتې وي هغه ته استنې جوړ کړل شوی. نو دا هغه مسلسلی دي هغه نشاندي په خپل دغه کم دلته په درځي په مرکز کې خلک هغه خپل کوي په واري واري دا وایي، او حکومت ناکامۍ خبرې کوي چې بالکل موږ چې دغه ته پاتې کړل شو دلیل چې موږ بالکل د مړه کېدو لپاره په دازه کې پاتې کړل. نو د حکومت کوم د پلټونو پرېکړې دي هغه تر اوسه پورې د عامو خلکو کوم د تسلي سبب هم نه دي جوړې شوي، نه چې دا کوم د مړو کورنیان دي هغه د اوس پر د حکومت دغه د پلټونو د پرېکړو سره دي د اوس پر مطمئنه ښکاري. نو که تېره ورځ هم دغه کورنیان سره ما خبره وکړه، هغه دا وویل لکه څنګه چې خیبر پښتونخوا کې د ایتیس کوم غټه سانیت وسوله، دغه کوم د مړو کوم کورنیان شو، د بچانو کوم کورنیان شو، پلرونه شو، هغوی ته کوم یو قسم د دې هم دغه پروګرام دی. موږ په ډېر شهر د کم زمر شیدان کم کورنۍ ته هم ټول راغواړو، دغه رقم به سازمان جوړو، او بیا پر حکومت د اشاره چې اوس ولې دا رقم اوس ولې دومره لوی تعداد چې دغه کم
مننه سرحدي صاحب کور مو ودان یو نړۍ مننه.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تارک کم دی، تارک نشته، تارک چې نشته.
د حق ګټلو، او د ظلم تیری لري کولو لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
عزت من اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته یو ځل بیا په خبرونه کې هرکلی کوو. نن د پنځشنبې ورځ کال 2018 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاوز او ملیشی امنیتی څار لاندې د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو د وروستي برید په اړه د نامعلومو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. اخوا د صوبې چارواکو سینټ ته ویلي چې واک اختیار نه لري.
د فیډرل ګورنمنت نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له پوره اختیار راکړي، نو موږ به د ریزلټ ترکو. موږ سره پوره اختیار نشته دی، نو کمیټې په دې باندې ډېرې زیاتې پرکوشنز ومکو، او د هغې په ډزو کې د یو سب کمیټې اوس جوړه کړه چې کوم به هغلته چیزي فیکټ فاینډنګ دپاره.
د اسلام آباد یو عدالت د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف ګوند ته په ښار کې د راتلونکي غونډې اجازه نه ده ورکړې. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې یو غړی وایي د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان عدالتي فیصلې نه مني.
تو آج کے فیصلے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو للکارا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے اور اسی لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت
دا ہائی کورٹ دا پریکٹے خسخ انکار وکلو او پس خاندیا پا وہ
وحالی دا سوریے یا شام دا کڑکی چنی سیمی راقانا دا مذہبی تنلار ڈالی داعش دا ممکنہ حملو دا مخنیوی لپارا امریکا او غربی اطلافی ہوادونا پلان جوڑوی.
سرٹی کی تاسو واویدل و اسخواک شئی دا مهم خبرنو تفصیل تا. پاکستان کې د ترهګری ځپلي بلوچستان صوبې د کورنیو چارو سکرتار د سنیټ کمیټې ته ویلي چې د صوبې حکومتي انتظامیه صوبې کې د رواني ترهګرو پیښو د مخنیوي او په صوبې کې امنیت ټینګولو توان نه لري. د بشري حقوقو په تړاو د پاکستان سنیټ کمیټې بلوچستان کې د ترهګرۍ په حملو اندېښنې ښودلي. د کمیټې یوې میرمنې غړي ستاره یاز ډیوا رادیو ته ویلي چې صوبایي سیکټر کمیټې خبر کړي چې ځانمرګي بریدونه مخه نیولو لپاره د دوی سره هیڅ لاره نشته.
د امریکا دفاع وزارت ویلي د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په هوایي برید کې د القاعده ډلې دوه مهم غړي فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وژل شوي دي. روسي راپورونه وایي چې یو له دغه کسانو څخه د سعودي عربستان او بل هم د قطر اوسیدونکي و. په ورته وخت کې د کونړ سیمه ییزو چارواکو د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې د برید ترسره کېدو پخلی وکړ، خو د القاعده شبکې د دوو مهمو غړو د وژل کېدو په اړه هیڅ نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې په ترسره شوي هوایي برید کې شپږ ویشت وسلوال مخالفین چې دوه تنه پکې عربان هم شامل دي وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي ټولې هغه ترهګرې ډلې چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي، د هغوی له منځه وړل د نړۍ د هیوادونو له ګډو مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي.
اخوا د اسلام آباد سترې محکمې یا های کورټ د یو امر د لارې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډله د نوومبر د میاشتې په دویمه نیټه د اسلام آباد ښار بندولو نه منع کړې ده. عدالت د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه عمران خان ته په خپل د حاضرېدو هم ویلي دي. عدالت د اسلام آباد ضلعي انتظامیه ته هم ویلي چې په دویم نومبر دې په سړکونو کانټینری ونه درول شي. دغه پریکړه د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز اورولې ده. عدالت ته د عامو خلکو له خوا غوښتنه شوې چې عمران خان دې د ښار بندولو څخه ودروي.
له داعش څخه د مسل خاردنی ولو عملیات کڅ هم پر مخ روان دي، خو یو شمیر عیني شاهدان وایي چې داعش ملکی وګړي له کلیو او باندو راټولوي او د ځان د سپر په بڼه طریقه اخلي. د عراقي پوسټر مشر لاندې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله د مسل په جنوب، ختیځ او شمال کې یو شمیر کلی نیول شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تر دې مهاله د مسل د شاوخوا کلیو نه تر 300 زیات ملکی وګړي له خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ شوي دي. د بشر د حقونو د څار ډلې اندېښنه څرګنده کړې ده چې کوردي ځواکونو چې د مسل د عملیاتو مهمه برخه جوړوي یو شمیر هغه سړي او تنکي ځوانان نیولي دي چې له مسل څخه د وتلو په حال کې وو.
ترکیه کې د جولای میاشتې ناکامی کودتا هڅې کې د لاس درلودلو په تړاو نن ترکیه چارواکو د هوایی ځواک 3 پیلوټان نیولی دي. د ترکیه حکومتي رسنۍ وایي 45 پیلوټان د لټون عملیات پر مهال د هیواد بیلابیلو سیمو څخه ونیول شول. په دغو کسانو تور لګېدلی چې امریکا کې میشت ترک فتلا ګولن سره یې اړیکې درلودې او د ترکیه حکومت د دغې کودتا په شا د ګولن لاس تخیل بلي.
د امریکا، جاپان او کوریا لوړ رتبه چارواکي په دې خبره سره موافقه ته ورسېدل چې اټومي پروګرام ته د شمالي کوریا د رسیدو په مخنیوي کې باید خپلې هڅې توند کړي. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شینسوکی سوګیاما وویل، زه فکر کوم چې د شمالي کوریا لخوا امنیتي خطر یو نوی پړاو ته داخل شوی. د وړاندې وویل، موږ باید له نورو لارو چارو څخه کار واخلو ترڅو د دغې ستونزې مخنیوی وکړي. ښاغلی سوګیاما دغه خبرې په ټوکیو کې د خپل امریکایي سیال انټونی بلکن سره او د جنوبی کوریا د ولسمشر دونمړی مرستیال سره د لیدکاتو پر مهال وکړې. بلنکن وویل، زموږ په سیاست کې بلدون نه دی راغلی. موږ به شمالي کوریا د اټومي هیواد په توګه ونه منو. موږ به پرې نږدو چې شمالي کوریا دی اټومي وسلې ترلاسه کړي. او وروستۍ خبر دا چې د ایټالیا په مرکز کې نن 2 زورورې زلزلې وشوې چې یو شمېر کلیساو او ودانیو ته پکې سخت زیان ورسېده. که څه هم تر دې مهاله د دغو زلزلو څخه د ویجاړې وو او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو د یو شمېر برسېرنو ټپیانو درملنه شوې ده. کابو 2 میاشتې د مخه دغلته د یوې بلې زلزلې په ترڅ کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
نو خبرمنو اوریدونکو، د ډیو رادیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. یو ځل بیا زو د راپورونو ولوري ته په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې تاسو به وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ نن چې کوم ویډیوي راپورونه راغلي دي په وروستیو کې، هغه هم تاسو د ډیو رادیو د فیسبوک د لارې هم کولی شئ چې وګوري، او د دې ترڅنګ تازه خبرونه هم د ډیو رادیو د ویب پاڼې د لارې لوستلی شي. رازو د راپور ولوري ته چې د اسلام آباد یو عدالت د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف ګوند ته په ښار کې د راتلونکي غونډې اجازه نه ده ورکړې، او د مسلم لیگ د واکمن مسلم لیگ نون ډلې یو غړی وایي چې د کرکټ په خوانی مشر او ستوري عمران خان عدالتي فیصلې نه مني. په دې هکله نور تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر په دغه راپور کې.
تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ حکم د چیلنج کولو اراده هم څرګنده کړې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر په 2 نیټه د حکومت په ضد احتجاجي مهم په لړ کې اسلام آباد ته ناستې او پایتخت تړلو اعلان کړی و. په دغه معامله د عام وګړو له اړخه تر کړل سوي د څلور درخواستونو اورېدنه د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز وکړه، او حکم یې ورکړی چې په 2 نومبر به نه څوک کنټینر لګوي او نه به سړکونه، هسپتالونه او سکولونه تړل کیږي، او نه عدالت چاته د عام وګړو د حقونو په ضد څه کار کولو اجازه ورکوي. قاضی شوکت عزیز صدیقی حکم ورکړو چې د احتجاج لپاره د سی ډی ای ځای وټاکي او تحریک انصاف ته په دې اړه خبر کړي. عدالت ته د عمران خان فیناګانې هم واورول سولې. دوی په تیرو ورځو کې خپل په یو بیان کې ویلي وو چې کچرې د احتجاج په محل صدرایم قوت مخې ته راغلو نو ذمہ دار به وزیر اعظم میاں نواز شریف وي. خو عدالت واضح کړه چې څوک دې په څه غلط فهمي کې نه وي، امپایر یوازې د پاکستان عدالتونه دي. عدالت هم ویل چې د پیمرا له اړخه وړاندې کړل سوي ریکارډینګ تر مخه داسې ښکاري چې د ناستې مقصد احتجاج نه، بلکې حکومتي مشینري د کار څخه د ګرځولو منصوبه ده. عدالت په 1 اکتوبر عمران خان د وړاندې کېدو حکم ورکړو. د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړې وروسته انتظامی هم چمتو سوه، او د 2 میاشتو لپاره د فایو سلسلور سلویشت او په جلوسونو او جلسو بندیز ولګول سو، او د پایتخت څخه د تحریک انصاف بینر هم لرې کېدل شروع سو. بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا په دویم نومبر د ټول پاکستان څخه خلکو ته بلنه ورکړه او وی ویل چې فیصله کن احتجاج وکوي.
کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اجتماع کوئی نہیں روک سکتے. میرا یہ میرا اور میری قوم کا آئینی حق ہے.
یو طاقت ہم په دویم نومبر موږ د احتجاج څخه نسی ګرځولې ولې چې دا زموږ آئینی او جمهوری حق دی. د تحریک انصاف لاړه ټاکل سوي وکیلان نعیم بخاری او بابر ایوان د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه د چیلنج کولو اراده هم څرګنده کړه. بل پرته د مسلم لیگ نون مشر تلال چودھری وایي،
ایک تو آج کے فیصلے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو للکارا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے اور اسی لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت.
دوی دا ہائی کورٹ دا پریکړه څخه انکار وکړو او پسخند یې په ووهلې. دوی دا غشان پر عدالتونو فشار اچول غواړي. سرګند دی وی چې تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه پاناما لیکس او کرپشن په ضد اسلام آباد کې د ناستی اراده لري. عمران خان غوښتنه کوي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف دي استعفا ورکړي یا ځان د احتساب لپاره پیش کړي. او ست دویم نومبر نږدې کېدو سره که تحریک انصاف په اسلام آباد کې د خلکو راغونډولو هڅې کوي، نو حکومت هم دغه ناسته په هره توګه د ودرولو اراده لري او د دې لپاره د امنیتي ادارو په زرګونو چارواکي اسلام آباد ته رابلل سوي او د سړکونو پر اړخونو د وسخه کنټینري د لارې تړلو لپاره تیار پراته دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دي 5-2-1 یا 5-2-1. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-2-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
د امریکا غږ دیوی ته غوږیاست. د راپورونو له مخې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې له اعلی وزیر څخه غوښتل چې د خپلو وزیرانو وظیفې دې وځنډوي او وظیفې دې ترې واخیستل سي. چارواکي وایي چې دغه اقدام د دې لپاره شوی چې دوی غواړي د خیبر پختونخوا اسمبلی ړنګه کړي، خو سیاسي مخالف ګوندونه دغه اقدام غندي او دا د جمهوریت پر ضد ګام ګڼي. مدثر شاپری بشپړ حال درکوي.
هر څوک د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د صوبایي اسمبلی ماتول د دوی پلان کې نه دي شامل. البته د دوی چیرمن عمران خان چې دوی ته کم هدایات ورکي په غیب عمل کیږي. خو د صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف چیرمن عمران خان اعلی وزیر پرویز خټک ته امر کړی دی چې د اسمبلی د دوی د ګوند د غړو نه د استعفا غانې ترلاسه کړي. خو بلخوا مخالف ګوندونو داسې عمل نه د اسمبلی بچ کولو لپاره هم هلې ځلې شروع کړي دي او د دې قانون قانونی طریقہ دا چې اسمبلی کې د اعلی وزیر خلاف د ناباورۍ تحریک جمع کړی شي. او داسې اطلاعات دي چې په دغه تحریک د مخالفو ګوندونو 25 غړو دسخت کړی دي او چې یو 1.5 غړي په لاسلیکو کې نو اسمبلی کې به جمع کړی شي. او په دې حق لای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک ډیوا رادیو ته وایي دای به د جمهوریت د ساتنې لپاره هر آئینی قانوني ګام پورته کوي.
دا خبری اورو چې دوی بیا په ملک کې د اړی غړی پیدا کولو لپاره د ادمی استحکام لپاره څنګه وګورو دوی کوشش دا کوي چې د دې سوبې اسمبلی چې دا غا ماته کی عوامی نیشنل پارٹی پر جمہوریت بانی یقین چاہتی، پر جمہوری اداروں کو مضبوطیا بانی یقین چاہتی، ہر غیر آئینی اقدام اور دا ملک دا غیر عدم استحکام دا ہر کوشش چیزے دا ناکام قول دا پارا بمنگا پر آئینی اور جمہوری لارا چیزا دا بمنگا خپلو.
زیادہ ہی کو حکومت دا سے کم گام پورتا کنو دا بدو صوبے دا 2 کروڑ توہین بھی کموچ جمہوریت او پرمختگ لپارا وٹور کڑو. بلخوا دا تاریک انصاف اعتلافی گن قومی وطن پارٹی ہم دے اسمبلی د ماتولو حق کې نخکاری او د دغه ګوند مهنت او سنتونو وزیر میرمن انیسه زیب وای د دې ګوند اسمبلی وخت پوره کول مرسته کوي.
دا زمونږ پټه او زمونږ چې مشران دي د پټه سنټرل ایگزیکټیو کمیټه او دا به فیصله کوي. خدا نه خواسته چې داسې حالات پیدا شي. زه ایز ا ډیموکرات یو جمهوریت پسند دا غواړم چې د اسمبلی خپل ټایم وخت پورا کی اور دا چکم مونگ یو ځان سره چې یو هر پولیټیکل ګوند چې دی چې دوی وعده کړې دي چې ان شاء الله دا جمهور چې کم روان دی دا ٹرین هغه په ٹرین ان شاء الله چرته همدا نه وړو چې هغه د خوشي یا په ٹرینه بهر راځي.
په دې حق له مو کوشش وکړو چې د بل ائتلافي ګوند جماعت اسلامي دریز هم واورو خو بریالي نه شو. البته د یادونې وړ ده چې 2014 کې هم داسې اوازې وې چې وزیر اعلی به د درنې په وخت اسمبلی ماته کی، خو جماعت اسلامي په ډاګه ویلو دی به د حکومت د داسې قسمه عمل مخالفت کوي او دوه نیم کاله وړاندې چې عمران خان خپلو د مرکزی او صوبایي اسمبلی غړو ته د استفاګانو ورکولو کم امر کړو هغه کې هم زینو دغه امر نو منلې او اوس هم داسې اطلاعات دي چې صوبایي اسمبلی کې دننه د پی ټی آی ځینې ناراضه غړي به استفاګانو ته تیار نشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونې ته غوږیږئ او خپرونه لا دوام لري. دلته د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د تور پوستو امریکایانو سره د مرستې لپاره د یو شمیر اقتصادي تدابیر وړاندیز کړی دی، که څه هم د ټاکنو د لومړنیو پایلو څخه څرګندیږي چې د دوی اکثری د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ملاتړ کوي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کیسمونګه همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د خپل هوټل باقاعده پرانیستو کړه. په دې موقع د هغه په لاس ویګاس کې د یو هوټل په خوانی نوکرانو احتجاجي مظاهره هم وکړه. ټرمپ د دغه نوکرانو سره د خبرو اترو نه انکار کړی. د هوټل د پرانیستې په وخت نوموړي ټرمپ د خپل دغه منسوبې صفاتونه وکړل. دا سی منصوبی خواهی چی منگا پا گڑا سمرلوی کار کولی شو. ریتر سنگ دا دین دا هم خکاری چی دا حکومت نا سرول کار خسته شی. پا دی موقع ترامپ دا ها خلکو نیوکو تا زواب اوایو. سوک چی وای ترامپ دا انتخابی مهم پزیخ پل کاروباری حلو زلو تا زیاد وقت ورکوی. I built one of the great hotels of the world. What am I supposed to do? Not show up? I'm taking 1 hour off. ما د دنیا یو عظیم هوټل جوړ کړو. د وخت کې مال څه پکار دی؟ زه د خپل کار نمایش نه کوم. ما د دې د پرانیست لپاره صرف یو غنټه وخت استلې دی. د دې نه پس زه شمالي کارولاینا ته ځم، بیا فلوریدا ته ځم او د هغې نه وروسته به نیو هیمپشیر ته ځم. زه دغه ټولو ځایونو ته ځان رسوم. د ټرمپ حریفه هیلری کلینټن هم هغه ریاستونو ته زیات وخت ورکوي چرته چې یوې پارټۍ ته هم واضحه اکثریت ترلاسه نه دی. نوموړی په فلوریډا کې یوې دستورې ته وویل،
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore. And
هر یو ووټ اهم دی، لکه څنګه چې زموږ دوست پخوانی مرستیال صدر ال گور ویلي. فلوریډا بدلون راوستي شي او که هر تن ووټ لا راووتو نو په 8 نومبر به ګټه زموږ وي.
د هیلری کلینټن لور چلسی هم په اوهایو کې د خپل مور د پاره انتخابي مهم چلوي، چرته چې ترامپ ته په نظر پښتنو کې په هیلری کلینټن ښکارا برتری تر لاسه ده. موږ غواړو چې ټوله اوهایو د ډیموکراتو پلویان کړو او دا کار موږ ستاسو په مرستو کولای شو. د هیلری کلینټن پلویان په کالیفورنیا کې هم شته، چرته چې د هغې یو پلوی په هالیوډ کې د ټرمپ په نامه ستوری په سټک وران کړی دی، کوم چې زر تر زره بیا جوړ کړی شو او مجرم تن گرفتار هم شو. د امریکې صدارتي انتخابات به د نومبر په 8 نیټه کیږي او داسې ښکاري چې دغه مقابله به خکر په خکر وي.
درنو اوردونکو، لملتیا مو مننه. اوس هم یو راپور د سوریې یا شام په اړه. د سوریې یا د شام د کړکېچنې سیمې رقنه د مذهبي توندلارې ډلې داعش د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره امریکا او غربي ائتلافي هیوادونه پلانونه جوړوي. په دې اړه زموږ همکاري مهواش جلیل نړیوال راپور نه کتلی او تاسو ترې پرې دا راپور چمتو کړی.
د شام رقه خار کې د داعش ترهګر ډلې لخوا په غټه کچه د قتل عام لویرو او د رقانه د داعش لاړخه د بریدونو تر سره کولو امکان له سببه امریکا او غربي ائتلافي هیوادونه په راتلونکو اونیو کې رقه په نخښه کولو اراده لري. امریکا او غربی چارواکو ویل دی چې دوی همیش دا غوښتي دي چې رقا د دوی نه بیل وساتي. دا ښار د داعش تر ټولو مضبوط مرکز دی. خو دوی وایي چې د عملیاتو او د مخکې پرمختګ کولو فیصله یې په تیرو څو ورځو کې کړې ده، که څه هم داسې اندېښنې دي چې په شام کې ځمکني عسکر دې ته تیار نه دي. د عراق سرخار بغداد نه د ویډیو په لار د پینټاګان خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د عملیاتو کمانډر لیفټین جنرل سټیفن ټاونسن ویلي چې د دې خبرې ضرورت دی چې د رقا محاصره دې وکړي شي. د نور ویلي چې زموږ استخباراتو مونږ خبر کړي یو چې داعش په بهرنۍ کاروایو د بریدونو منصوبه جوړولې، خو دا معلومه نه ده چېرته به حمله کوي او کله. دی وایي د رقا محاصره کولو سره او په دوی فشار سیوا کولو سره زموږ هڅه به دا وي چې د داعش منصوبې کامیابېدو ته پرېنږدو. کمانډر ټاونسند وایي د رقا ښار داعش کنټرول نه راخلاصول به ډېر چیلنجونه ولري، هم سیاسي او هم جنګي. عراق او شام کې موسل او رقا ښارونه د داعش مرکزونه بلل کیږي او امکان دی دغلته به درنه جګړه کیږي، خو دغه دواړو ملکونو نورو سیمو کې داعش یو شمېر سیمې د لاسه ورکړي. د عراق موسل خار باندې درانه عملیات روان دي او جنرال سټیفن او نور پوځي مشران رقا باندې حمله لپاره وخت ټاکلو په پروسه کې بوخت دي. اخوای شام کې سیاسي حالات هم سازگار نه دي. جنرال سټیفن وایي شام کې نور مخالفه وسلوال دي جګړې ته راوستل پکار دي چې دغلته د رقا جګړې لپاره دوی ته تربیه او وسله ورکړي شي. داسې اندازې دي چې رقا کې به عملیات زر شروع شي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر برسلز کې ویلي د رقا عملیات به څو اونیو کې فیصله شي. عراق کې دغه ائتلاف د عراق حکومت سره په همکارۍ د موسل عملیات کوي، خو شام کې دغه ائتلاف داسې قسمه عملیاتو لپاره مخالفه یاغي ډلو او کورد وسلوالو ته اړتیا لري. دغه یاغي ډلو کې یو شمېر ډلې د یو بل مخالف هم دي. بیا حالات نور هم کړکېچن شوي چې دغلته ترکی پولیس سره د شام او روس عسکر هم موجود دي. جنرال سټیفن منلی رقا کې بعض مکنی جګړه سیاسي توګه باندې هم نازو کوي. اخوا د فرانس کیلی خار کې د ځنګل په نوم د کډوالو کیمپ د حکومتي کارکونکو لخوا د روانولو کار روان دی. د کیمپ روانولو کار شروع کېدونه وړاندې د تیر ګل په ورځ 1900 زیات کډوالو په کیمپ کې خپل عارضي کورونه او د خوراک خاک ځایونه پرېښودل او د هیواد بلې برخې ته تلو لپاره په بسونو کې سواره شول، چېرته به چې نږدې 6000 خلک په کډوال کیمپونو کې بیا د سر آبادولې کیږي. د کیمپ یو چارواکي فابین بوکیو خبریالانو ته ویل دي
د عارضي رجستریشن دفتر یا ایس ایس تړل شوی دی. نن سهار به تاسو د کیمپ بهر خلک په قطار کې ولاړ لیدلی وي. دا خلک د کیلی کیمپ نه ندی راغلي، د نورو ځایونو نه راغلي دي. موږ نه غوښتل چې د رجستریشن دا مرکز فرانس ته د راتلونکو کډوالو انټری مرکز جوړ شي، نو ځکه مو دا وتړلو او کډوالو ته مو دلته نه د تلو وویل.
د کیلی کډوالو کیمپ کې 6000 نه تر 8000 پورې کډوال ځای کړی شوی وو او یو چارواکي تر مخه راتلونکي ګلو زی پورې به دا کیمپ بیخي ختم کړی شي. په دې کیمپ کې زیاتره کډوال د افغانستان، سودان او ایریتریا نه برتانیې ته د رسیدو په تمه راغلي وو.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبري خپرونه دوام لري. یو بل راپور ولورې ته غواړو ستاسو پام را وګرځو چې په وروستیو کې داسې پلانونه جوړیږي چې را روانو څو ورځو کې به یو کلچرل ایونت یا یو ادبي لمانځغونډه کیږي او هغه کې به خیال محمد صاحب چې د پښتو ژبې یو وتلی او پیژندلی سندرغاړی دی، هغه به پکې اشتراک لري او دا به د هغه سره د هغه په ژوندون کې د هغه په درناوی باندې دغه غونډه ترسره کیږي. د هغه سره په دې راتلونکو کوم غونډه چې جوړیږي خبرې هم کړې دي. زموږ خبریال احسان محمد خان یو راپور هم تیار کړی دی، دغه تاسو ته وړاندې کوو.
جون تبو ګورا جون سه دے هم کار دے هم کار
یو شاعر وی دی وی پژوندون چې دې زماو نکړو قدر، پژوندون چې دې زماو نکړو قدر، پس لمرګ مې بیا مې جاړه په خبر چې پژوند کې مې پکانو غټ ولې خړو خاورو نه مې هم کړ بیا سب. نو حقیقت دا دی چې سړی مړ شي وفات شي ټیک دا غې نه پس عمر عزت سو مغز الله تعالی پې کنه. نو خوزایم چې په ژوند کې هغه که هنرمندی که شاعر وي او که د نورو شبو سره تعلق لري خو په ژوند کې د انسان قدر پکار دی. زه صاحب د دې ورځې او بلکې چې تر کومې ورځې څو ورځو پورې وي نو زه دې ټول مننه کوم او د یو یو سیکنډ او د یو یو منټ چې دې په دغه پروګرامونو کې به په ځان سخت هم تېروي تکلیف به هم ورته وي خوشحاله به هم وي خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ورځ د نړۍ په هر هېواد په ښار کې لکه په هره صوبه کې دا منزلی شي نو دا ډېره لویه خبره ده ډېره خوشحالۍ خبره ده.
تاسې نه ګڼئ چې تاسې کوم هنر لرئ او کوم خدمات هم کړي دي په کار نه وای چې ستاسې په نوم باندې داسې کومه اکیډمي وي د دغه ستاسې د فن نه ستاسې د هنر نه ستاسې د دغه نوم نه ګټه نور هم پښتنو اوچته کړې وي دغه ضرورت هم چېرته محسوس کړی دی یا په دې کله کومې ادارې تاسې سره خبره شوې ده؟
زه خو ویم صاحب دا زمونږ د پښتو هم یو قسم د جټه پښتو هم پکې یو مثال دی و یار زه کوڅې تېر کا خوند یې واخله او رنګ یې هېر کا نو زمونږ د هنرمندانو سره دا کیسې هم کېږي چې په هغه ټایم سره ډېر ښه ډېر ښه واوا ډېر ښه خو بس بیا وروسته د هغو ډېر ښه لاړ شي او مونږ راشو خپل کور نه په خپله غریبۍ کې ورسملو. خبره دا ده چې مونږ د دې خبرې ګیلمن خو لږ لږ یو چې یاره خامخا او سلابزایي په کار ده د یو هنرمند چې د هغه په ژوند کې وروستو د هنرمندانو هم بچي وي او ډېرې ښې بدې بوجونه کیسې پیسې نو د هنرمند داسې یو دغه نشته یو چې دا بس که دی په کور هم ناست نو ده ته به دا وظیفه ملاویږي او دا هغه خو فلحال نشته او بس مونږ هم ګیله نه کوو بس خو په دې خوشحالیږو چې زمونږ څومره مینهوال دي او هغو زمونږ د دې فن سره زمونږ د دې هنر سره مینه نو زمونږ سره مینه ده زمونږ فن سره مینه زمونږ سره مینه ده نو بس په دې ځان ډېر زړه ښه کوو او ډېر خوشحاله یو ټول دې خدای خوشحاله لري.
استاد خیال محمد چې د نیمې پیړۍ نه زیاتې د پښتو د فن او هنر د لارې خدمت کړی دی د امن او د ښکلا او د مینې نغمې او غزلې ویلې د ژوند په دې برخه کې دا هم د پښتنو خوشبختي ده چې د خیالونه د امن اونۍ په دغه مناسبت سره استاد خیال محمد پښتنو ته د یو ځای کېدو یو غوره او یو ښایسته موقع ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، پېښور.
درنو اوریدونکو، د خیال محمد د پاکستان وتلی او نامتو سندرغاړي خیال محمد سره مو د احسان محمد خان مرکه واورېده. په پاکستان کې د پښتو او پښتنو دغه وتلی او نامتو سندرغاړي خیال محمد په اړه یوه ادبي لمانځغونډه هم د جوړېدو په درشل کې ده. لکه د تل په څیر افغان ادیبان هم هڅه کوي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ولې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې افغان ادیبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال یا دا ځل بلنه نه ده ورکړل شوې. د دغه خبرې د کاروالي لپاره به په سیمه کې د امریکا غږ ډیوي خبریال فاروق فراق ته ورشو. دا مهال موږ سره ټلیفون په کرخه ده. فراق صاحب، غږ کم و اورې، د دغه غونډې په اړه وروستي معلومات څه دي؟
صاحب، دغه غونډه به جوړېږي د نومبر په لومړۍ نیټه باندې په پېښور کې به د دې پرانیستل کېږي. د هغې نه وروسته به بیا دا په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي، په نه یوازې پاکستان کې بلکې په افغانستان کې. زه تاسو ته ووایم چې په پاکستان کې خو دا په څو صوبو کې نمانځل کېږي، په افغانستان کې په شپږو ولایتونو کې د دې د نمانځلو ترتیب نیول شوی دی. د دې پرانیسته به د افغانستان سفیر خاغله عمر زاخلوال په خبر کې کوي دغه رنگ د منځره په کې د افغان کونسل ډیری مشران به کې شامل وي. نو دا چې ساغل نشته چې د افغانستان خلک د نړیوال ته نشي راتلی، دا دوی کور دی د ترته شي منګل تور ته شو. البته دا چې دغه ادیبان لیکوالان صافیان چې دلته راتل هغه اوس الته ترتیبات نیولي دي په خپلو سیمو کې، او زموږ ترمنځ یو کوارډینیشن هم شته دی چې دې ته یو المدیت ورکو جهاني کو دا غونډه.
او ډیره مننه فراخ صاحب له توضیحاتو نه، مو تر څو د پښتنو ادیبانو ترمنځ دا خبره روخانه شي په دې هیله چې دا غونډه هم لکه د پخوا په سیر په زور او ځواک سره مخته ولاړ شي. کور مو ودان.
ډیره مننه. یو ډیره مننه.